وسو کنټرول کار دا د جهادي گروپونه چې کله هم دوی وغواړي وي ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي گروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ټي ټي پي یو بېله معذره ده او ټي ټي پي اوس یو ستر قوت ګرځېدلی دا 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې چې پاکستاني پوځ لکه کشانی کبی او خلق وجنی یا خلق ماجر کیږي طبعا خلق د انتقام لپاره کله چې پاکستان سره مخالف نه یو خو د خپل انتقام لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې غوی د خپل انتقام لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل غصه چې سره شي ویډیو غو بدلا واخی نو پاکستان یو مشکل حالت کې ده خو د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پی مشران واغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پی سره یو ځای د امریکای په بی پلوټ الوتکو کې وجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای له خوا ورکړل او هغه هم سره نشته ده نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډیر زیات لري او ټي ټي پی خورا په شدت او قوت سره روانه ده بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي نو فکر کوم چې پاکستان یو ډیر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي دا ډیر ناممکن کار ده تاسو وګورئ چې ټي ټي پي نوړان دي
القاعده د وپوښتم یوسف زی صاحب چې د په افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او دغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سی افغانستان ته یا طالب چارواکو ته ولې دغه همدردی ورسره شته که دا تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي گروپ ته نوم یې طالبان ده او بیات یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ټي ټي پی په سالونو پیل کړی ده په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمی چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنګېدلو بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو یو طالب نسو بل د اوس عین موقع کې افغان طالبان دي هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي حتی هغوی د 300 یا 400 القاعده خلاف اقدامات نه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په پاکستان لګولو یعنی دې لپاره به د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي او بلاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شو د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوطه کړي خپل امنیت مضبوط کړي دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچی پورې ځي او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه نو دا خو باید دوی خپله مسؤلیت ده نو درسته چې په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیې یو برخه ده خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوطې شي متاسفانه پاکستان نشي کولی چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ ډیر اسماعیل خان حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه د هغوی ته رسېږي او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي نو ورځ دغه استرجاجالي حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحران نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیر دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم د دې عمله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ټي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبرۍ چې کوم جنې طالبانو د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسفزی صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلې چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډېره اوږده سابقه ده، دغه ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي هغوی سره همدغه خبره کوي، نو هغوی همدا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي. او دغسې کله هم پرس کا ستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیمواري هم کمې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ له پوهانو خبرې شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه نښتې وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. ستاسو خیر څنګه وختي تاسو خبرو کړل، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان په رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدې هغه نه ورکړل کیږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا دوی دا تور لګوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامالته کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر نه دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړپوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه مو وخت چې دوی د همکاري پیل کړی ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکای دوکه کړې و. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک کړئ؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډېر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچول، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوها خلق دی وی مذاکرات په میز باندې امریکایان بده کنه کول القاعده کسانی کټول ننی ول یو شمیر ننی ول طالبان او اکثر مشران به یو روز آزاد وو دوه روز به په زندان کې چولې وو درې ورځ به هغه بده کنه کو چې دلته په ملیونو افغانان دی دوی په منځ کې طالبان اوسیږي موږ نشو کولای چې ټول افغانان وو بس یا تاسو اجازه راکوي چې ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډاب کو راتکته نو یو سره دا دلیل نه وو امریکا هم په دې پوهېدل چې پاکستان 50% کومک کوي 50% نشي کولای به تر پاکستان په خپل ډېر مهم هیواد ده هغه خپل د جنگ کار وو د شک نه سمون خدا وایي چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي خو زه فکر کوم چې دا کوم پیسې دوی ترلاسه کړي دي هغوی نه زیات دوی دغه تروریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي تجارت یې د لاسه ورکړی وو خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلې حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي هغه د کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي خو دا بله خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خو دوی دا وایي چې تاوانونه د خلکو شوي دي او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوهش تر اغلی را کنه که تاورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک په پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي د دې نه علاوه که تاورونه شیم دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمنګ خبرې شوی دي هغه کړي کړي دغه سیمه نه نو تاورونه
خو د پټان کې هم د خلکو د کړه کې دوه خبرې
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي هغه په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهدا دی چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته پاکستان څوک احمدونه لري امریکا ته یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټی ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
چې دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښتنه کړې چې دا غوی بیا د افغانستان د طریق طالبان پاکستان وسله وال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو په وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای نو غوی فکر کوم دغه حالات نه ادراک او دغه جنرالان په یدل چې دا ټي ټي پی بلته په یو خطرناک شکل کې راتلل شي نو غوی د سولې او کوشش وکړلو او کوشش ناکام شولو تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې هڅه وکړه چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو دغه سره مشورې نه کولې جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول او نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي او په افسر اکثر موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو د دې عمله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شولو یو نتیجه راوته غوډا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کله چې ځینې خلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فضا رامنځته کی واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس په وجه هم وایي چې مونږه اجتماع وکړو
یوسف زیس اخیری مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کناډا او په ځین نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې ورسته دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبری کړی دی، دوی په ښکارا تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتی دي، یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هیواد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده، او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي، او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري، هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدل چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې اوبرید وشلو، په درجنو پاکستاني فوجیان پکې مړي شو، اگر چې اوبرید امریکې وکړو خو بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم دننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه که یو بل څه سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کېږي او یو ناورین رامنځته کېږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي. په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي، افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري، او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري چې کله دوی برید وکړي، هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدردی وي، هغوی ټول لپاره طالبان غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي، په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدونه کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه که ووجل شي، دا په دې معنا نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي. د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو، هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی اسامه یوسفزی، همدارنګه اسرار الله مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو، تاسو او د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وایم. اسمت ساروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمني کې اوسي. لده مې و غوښتل چې په پایل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، دا چې مخکې نوم واپستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلم، تر 1989 کال کې لومړنۍ زده کړې مې هماغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سیم تر پایه پورې هملته زده کړې وکړلې. د لږ بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ځای وسوځېد، او زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مېنې یو ښوونځي کې، او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم، او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شئ، د پوهنتون د زده کړو راته ووایست، او خارج ته تګ په باره کې ووایست. د همغه وخت راته ووایست چې څنګه کونړ مو اوس ډېر یادېږي، وټپور او کابل
یادېږي؟ خو ټول هېواد د سړي یادېږي. زما چون کونړ خو زیږېدلی مې، پکې هلته مې هغه لومړنۍ خاپوړي کلي دي، طبیعي ده چې سړي یادېږي. بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې، د نوې ځوانۍ وختونه مې کابل کې تېر کلي دي، نو کابل مې ډېر یادېږي. په ټوله کې خو ټول افغانستان، خو دغه دوه ځایونه چې دي، سړي چون هغه ژوند پکې تېر کلي، طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي. پخواني یادونه یې زړه راځي، دغه مې ډېر یادېږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي؟
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي، هغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا ویم چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم و، او هغه څوک چې خوشحال خان فارغېږي، ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نه شي. هلته چون ډېر دوستان ما وپېژندل، ډېر خلکو سره آشنا شوم، زما ژوند کې، زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغېزه لرو. نو ډېر خوږی خاطرې چې لرم د خوشحال خان لیسې نه لرم چې هغه به هیڅ وخت کې یې نه شوه د هماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې هم پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسې له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره چیرته بوتو؟
زه نه پوهېږم. د خوشحال خان لیسه سره دی چې زده کړو یو لیه خونځی او دغه لیسې جوړښت هلته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی د قبایلو شاګردانو ته په ان وخت کې در خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل که ونه غوښتل په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لیدلوری هم پیدا نه کړي.
چې د لیسې فارغ شوی بیا کوم پوهنځي ته لاړی؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرې دا واقعا د ډېر خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصل مجاهدین وسوزه او یو کال د زده کړو بې برخې شولو. ما بیا کابل ته راغلم، د ماما په کور کې مې اوسېدم. هلته د ژبې مشکل راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم. باید زده کړې مې په مورنۍ ژبه، خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو. نو ما مجبور وو چې دا راته یو بل خنډ و چې په دري ژبه زده کړې وکړم، خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم، خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې. بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم، په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکرۍ ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما هغه د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم، زده کړه به کوم، طب پوهنځی به ویم، بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکرۍ کې وم.
ولې عسکرۍ ته ولاړې؟ په زور یې بوتلی که څنګه؟
عسکري دوره خو وخت مکلفیت وو کنه، او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکري ته تللی وي. یعنی دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکري ته لاړ شي، د عسکري نه وروسته بیا غواړي پوهنتوني زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ و د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده؟
ډېره خطرناکه. اوس ما خپل د عسکري دوره چې دا دوه کاله مې مارې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي، ما په یو جنگي کنډک کې عسکري قبول کړل. یوازې دې په خاطر کوم علاقې له مخې نه چې زر جنگ سره علاقه لرم، جنگ مې هم دا اوس هم بدې شي، دا وخت مې خوښ نه راتو. صرف دې په خاطر چې زه زر خلاص شوم د عسکري نه، نو یو زیک عسکر شوم چې ډېره جنگي قطعه و کنړ کې. هغه کې مې دوه کاله عسکري وکړله. بیا په وروستیو کې بیا کابل ته راغلم، پاتې یو کال مې بیا په کابل کې عسکري تېره کړله. واقعا خطرناکه دره ده، خصوصا هغه شاګردانو دپاره چې عسکري دوره سړی تېروي. نو ډېرو ته به دا معلومه وي چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي. بېته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي، واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېته ځان عیارې د زده کړو سره. یعنی عسکري یو دوه کاله دوره، درې کاله دوره سړی د زده کړو بېخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی، څنګه جنگ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنګ سړی نه وم، خو زه اوپراتپي کنډکونه بیا ولته وتو. ویله اوپراتپي کنډک کونړ کې هغه کنډک و چې بس هرې جګړې کې بدا وو. زه بیا هرې جګړې ته خو نه یم وتلی، ځکه چې دلته بیا د کنډک په کتابت برخه کې مې، اداري برخه کې مې کار کوو. خو بیا هم کله کله به جګړو ته تللو، خو چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی. خدای فضل.
یعنی کله په تاسو باندې هم حمله نه ده شوې؟
دی دا سول دا عسکري دوره کې خدای ډېر راضي. او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکېږي، داسې جګړې سره نه مخامخ شوی. حملې خو ډېرې شوې دي. هغه وخت کې چې پر کونړ راوتو، کونړ یې تخلیه کوو، د ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو، به زمونږ کنډک دغه د لارې امنیت نیوه. زه خپل هماغې کې وم چې د لارې په اوږدو کې په شپو شو موږ هلته تېرې کړل، او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو. د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو، په ډېرو د غرونو په ډېرو جوګو څوکو کې زمونږ د کنډک پوستې وې. هغوی ته به موږ اکمالات کول یا بلته هلته به کېدلو. نو د وړو حملو سره خو ډېر مخامخ شوی استو.
چې عسکري مو ختمه کړه، بیا مو لومړنی کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکړو که نه کار مو پیل کړو؟
نه، عسکري چې مو ختمه کړه، زما چون د وړتوب نه مې دا هیله وا چې زه نه پیږم چې ولې راته پیدا وخوا افغانستان کې همدا د وړتوب ډېرې هیله هم دار دای چې باید ډاکتر شم. ما سره وړتوب همدا هیله وه او په همدې هیله مې ټول ژوند کوي زه باید طب ویم. بیا نو کله چې عسکرۍ څخه فارغ شوم بیا هغه وخت کې یو قانون و چې هغه څوک چې عسکري دوره تېره کړي نو د خپلو د لسم یولسم او دولسم د نمرو د اوسط له مخې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي. نو که چا اوسط ښه کولی شي بیا طب ته لاړ شي. بیا نو زه په همدغه ډله کې چې د نمرو اوسط مې ښه و نو بیا طب ښوونځي ته یې ورکړلم. بیا تقریبا څلور سیمستره بیا د کابل طب ښوونځي کې مې درس ویو چې بیا دا بله جنجال لاغې د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو جنجال لاغې و بیا رانه زده کړې ګټکانې کړې.
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې تاسې څه وکړل؟ پاتې شوې او که مهاجر شوې؟
نه، تر یو وخته پورې خلته وو. بیا نو هلته خو داسې نه وای چې زده کړو امکانات هلته ورک شو. کابل کې د جګړو پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو. بیا نو زه د خپلو کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو. دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله. بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو. نو
تاسې ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه؟
هو، نو بیا لکه مخکې چې ما ویل چې دا زما د زده کړو لړۍ سم هر ځل یو خنډ راته جوړ شوی، یو د غرب په څېر خنډ بېرته په یو ډول معنی حل شوی. دلته چې راغلم وخت تېر شو. یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري، هغه قبول شوي. بیا د یو څو مودې وروسته دغه ماته سیاسي پناه قبوله کړه، راغله. نو ماته امکاناتو چې زده کړې وکړم. بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو. د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بن پوهنتون په طب ښوونځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړه. نو مطلب هغه څلور سیمستره چې کابل کې ما ویلي وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولی شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم. نو بیا ما هغه چې د کابل د بن پوهنتون کې مې طب ښوونځي پیل کړو زده کړې بیا طب ښوونځي سره بیا دلته بیا وکړه او بیا دلته فارغ شوم.
دلته دفتر په جرمني ژبه هم طب لوستل درته اسانه وو که سخت وو؟
ډېر سخت وو. همدا واقعیت دی چې هغه وخت کې چون زما د وړکتوب هیله وه راسره، زه به دې پیدلم چې که دا هیله لږ تر لږه کار ورته ونه کړم نو ما به ټول ژوند وزورئ. ځکه مې پیل کړو، ځکه د دغه څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو بیا دلته پردۍ ژبه او هغه هم ژبه په داسې لیول سره باید زده کړي چې پوهنتوني زده کړې په وکړي، دا واقعا ډېره سخته وه. زما لپاره لومړي درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت وو چې کله کله اوس هم را په یادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو لپاره ډکشنري څنګ کې ایښې وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنا لیکلې وه. د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډېر دي چې دا هر ټکی بیا پښتو کې معنا او تلیکې، دا واقعا زما لپاره دونه سخت وو چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې هم تغییر راغلی و. دغه وخت وو چې زه دوه اولادونو پلار شوی وم، مېرمن مې وه، کورنۍ مې وه. په عین وخت کې پردۍ ژبه زده کړې، یعنې دا واقعا ډېر سخت وخت و. داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمعو به زه بیرون نه وم راوتلی. کله بیرون راووتم دغه بیرون صاحب راته ناشنا معلومېدله. یعنې ډېر سخت انسوي دغه وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څونه سخته ده او څونه لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سړی زده کړې کوي. دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي.
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مو طب بشپړ کړ؟
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې نه، خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله. د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنی کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټبینکه شتفتو په نوم باندې، چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړۍ د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی، چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي. د هغې یو ژبې کورس و، شپږ میاشتنی کورس و. هغه نو کورس چې هره ورځ و، دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان دی د پوهنتون دپاره د پی ان ڈی ایس په نوم جرمني کې وته ویل چې دا پی ان ڈی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې بیا نو زه کولای شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نو وروسته مې تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفه‌ای او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډېر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته، دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره دا چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې او معین وخت یې ته ټاکلی چې دغه نه وخته پورې ته منظم زده کړې کې، نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي دلته. نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بېرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه د ډېر سختو، نو مطلب باید ورغلی وی که فرض یو معین وختونو وخت غیرحاضري نه ډېره شو وه، نو بیا مشروطېدل سره دلته بیا دا ازادي شته ده چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کې، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او هغه د امکاناتو مسائل چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته سور امکانات دي هلته هغه نشته ری. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه اسان نه وو، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي وو. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته ری چې څه رقم سړی خپل ځان عیارولی شي زده کړو سره، کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده. افغانستان کې باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هم هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیرانی ول. فرزن د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړو واړو ساختمانونه پر اندړوکم زده کړي. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړي، دغه واړه ساختمانونه څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې، د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي، هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو څه تفاوتونه دي. نور سړی کولی شي چې د افغانستان کابل طب پوهنځی چې وو واقعا کم درسي سیستمونه یې واقعا اسان سیستمونه نه وو، او ښه په نړیوال شنډت باندې برابر وو تقریبا. دا چې امکانات یې څونه دا بېله خبره وه.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب خو هم ډېر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په د جرایي په برخه کې کار شروع کړ. دلته بیا سیستم داسې را قواعد داسې دي چې ته باید شپه کار یا برخه کې کار وکړې، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ورته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړې، او ته بیا کولی شې چې د تخصص لپاره امتحان ورکې. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپه کاله کار چې موکړو، د هغې نه وروسته مې بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخیستو. عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو پنځه کاله وروسته بیا کولی شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کې دویم خپل دویم تخصص مې بیا په بطني جرایي کې یا د ویسترال سرجري چې ورته وایي دغه کې مې بیا دویم تخصص خپل واخیست.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او په کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، د پوهنتون چې فارغ شویم په یو روغتون کې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم. ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کمې، ځکه دا لوی عملیاتونه یو هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي چړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځي نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی، شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی. له دې دلکه ځینې شکایت لري. تاسو څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راضي وته، نو دې باندې باید لومړی باید پوه شي ډاکټر دنده سره کوم عادت پاره کار کوي. نو دا ډاکټر وظیفه هم دا ده. شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې، یعنې شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاري. ډیر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینی او ته دا یې چې ته کوم مریض لرې نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم داسې ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي په یو موضوع باندې فکر نه کوي نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی ډېر کم وخت سړی لري او بیا خپله زه نه پوهېږم نورو هېوادونو کې به څنګه خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي نو تیز تک ورسره په کار وي او تیز تک تانه غواړي او دغه تیز تک سره چې ځان عیارې نو واقعا سړي نه شخصي ژوند چې دی دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې څه ووایي ځکه چې دغه مشکلات چې تا ته مرته اشاره وکړه دغه مشکلات ویني وایي لژوند مقدار شي
و دا ورستی پخوا خو داسې و چې دلته طبابت چې و لکه افغانستان کې چې ری هغه د جوګو دغه نو تکاتو هر چا غوښتل چې دغه برخه کې اوس دغه ډېر کلونه راورسته دا ځوان نسل چې دوی کم دی دی نه غواړي چې په طبابت کې خپل ژوند دونه سره مصروف وساتي او هر یو په دې چې د ژوند دپاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخه شترې د تحقیقاتو برخه کې د اقتصادو برخه کې نو وایي چې اسانې لارې ولې نه لټوو چې خپل ژوند دونه سخت کړو. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا دی چې کم طبابت له راځي. دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې زه چې کوم روغتون کې مې تجربه لرم نو تقریبا له لومړۍ نه ډېر ډاکتران چې دي خارجي
یو دلیل شاید دا وي چې د طب زده کړې ډېر وخت غواړي کلونه یې ډېر دي او تر څو چې دومره یو څوک لوی ډاکټر کېږي تخصص ترلاسه کوي باید ډېر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډېر درس ووایي غواړي چې وار له وار د کار بازار ته ووسي دا خو به یې دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نیمګړی کوي او د ځوان نسل خو ژوند ته مهمې چې ژوند هره برخه کې ژوند خوند واخلي. دویمه برخه همدا دا عمده دلیل هم دی چې ډېر غواړي چې زر بازار ته وځي او خپل ژوند عیار کړي او دا د طب اوږده زده کړې او بیا د هغې نه وروسته چې هغه حتی رسېږي چې دی په هغه برخه کې مخکې ځي نو دا یې واقعا ډېر اوږد وخت غواړي او اوس خو بازار دونه پراخه شوی دی د زده کړو برخه کې او دونه پراخه دی چې خلک نورې لارې لټوي. زما خپل زوی ما ورته خپل باندې انتخاب وکړه نمرې مخې وې د ښه مکتب څخه فارغ وم هلکه طب وې د هغې یو دلیل دا و چې زه ولې باید اووه کاله دلته زده کړې وکړم بیا دغه راشم ولې پنځه کالو کې مخکې نه دوه کاله مخکې باید کولی شم چې په کار باندې شم او معاش ولرم او ژوند جوړ کړم ولې اووه کاله باید انتظار وباسم نو همدا علت و هغې په بله برخه کې زده کړې خپلې شروع کړلې. ستاسو خبره صحیح ده دا یو عمده دلیل کېدای شي.
بله تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړي دي؟
و یو څو تنه خو کم راځي کوم ځای کې چې ما پخوا کار کوو هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوی وم. یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زه ورسره هلته مخکې نه هغې پوښتنه هم نوي راغلي وو یوه مورکۍ وه نو هغې ډېر سخت تکلیف یې لرو د خپل زوی سره په یو کوټه کې خبرې کولې ما له خبرې واورېد بیا ورغلم بیا چې معرفي شو نو بیا هغه ټول تداوي د هغې ما په غاړه واخیستله خو د علاج هم صحیح وشو سخت تکلیف یې مو نو بیا ډېر خوشحاله دغه زما لپاره داسې و لکه هغه احساس چې سړی وایي چې زه خپل هېوادوار لپاره مې لږ تر لږه څه وکړل نو ډېر مریضان راغلي چې علاج مو لکلی خو دغه زما لپاره ښه دغه و چې زه د هېوادوار هلته یینم او د هغې تداوي کوم او هغه داسې حالت کې و چې سخته مریضي وه او هغه روغ شو نو ډېر مې زړه کې واقعا دغه مریض پاتې دی او تر اوسه پورې او هغه مې تصادف و چې زموږ روغتون ته راغلی و.
بله تاسو ویل چې خوشحاله شوئ چې د تداوي مو وکړه یا دې په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابیږي څنګه احساس کوي؟
د طبابت مجموع کې حجرایي داسې یو مسلک دی چې زیاتره د عجلو پیښو سره سر کار لري، یا دا که عجل هم نه وي داسې پیښې چې که علاج وکړي مریض تداوي کېږي، که وی نه کې کېدای شي لمنځه لاړ شي، یا کېدای شي ستا جرایي په عمل کې دا امکان شته چې خطر ورته پیدا شي. نو یو څه دا به کله چې مریض صحیح تداوي کېږي د هر جرایي عمل نه وروسته سړی د خوشحالۍ احساس کوي، او دا واقعا زه کله دا احساسوم چې کله څوک کار کوي، که زه ډېرې داسې ورځې راغلي دي چې فرضاً 15-16 ساعته کار ما کړی، دلته ما ستړیا احساس نه دی کړی. یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي، تا ته انرژي درکوي. بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څملي بیا پېږي چې څونه ستړی یم او څونه مې وجود تیکه تیکه دی، هلته دا احساس نه کوي. او کومه یو علت دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي، او دغه احساس واقعا ډېر ښه احساس دی چې سړی د هر مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس مای د انسان ته حکومت مې ورسره وکړو، ژوند مې وله وژغورو. نو دا جرایي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجلې پېښې، خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دی د هر جرا سره
وروسته پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا عملا داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره له خپل هیوادوالو سره شریک کړي؟
کرکټي ته مې دا دلته ژوند کوز مون په ټول پام دی هله کې دا ژوند تیر شو چې ارزه چې زه د کومه نو باید افغانستان ته لاړ شو. زوم په کورنۍ کې چون د ډاکټر لیک ډیر دی، یو زما کښ ورور هم دی، هغه د زړه د ناروغۍ په برخه کې متخصص دی، دوه مې د ما زامن. نو زموږ ټول هیله به همدا وي، ټول بحثونه به کور کې به دا و چې زمونږ غټ ارمان دا و چې که موږ افغانستان کې وکولی شو یو وړوکی خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرډ باندې برابر وي دلته جوړ کړو، دې لپاره هم پروګرامونه هم برابر کړل. حتی ځمکه هم زما مشر ورور دی، هغه تجارت برخه کې کار کوي، نو هغې دا ځمکه هم واخیستله. نو موږ دا هم هیله وه چې هلته به داسې یو کلینیک جوړوو، او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوي کوي، د دې په څنګ کې به موږ یو د ځوانو ډاکترانو لپاره یو تربیوي د عملي روزنې یو څانګه هم جوړو. له بده مرغه تر اوسه خو دا عملي نه شوله، حالات کله افغانستان کې ثابت نه وي، بس تر اوسه خو پاتې ده. خو کله کله خو رازدا یېره پیدا کېږي، جرمني کې ترکان ډېر ترکان ژوند کوي، نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته بیا نور ځم ترکیې ته، هلته بس هلته یو وړوکی بزنس به شروع کوم، ژوند به کومه. بیا دا هر کال باندې چې وایي دا کال ځم اخر جنازه لاړه شي، نو کله خو راځه دا ویره پیدا شي چې داسې وخت را ونه رسېږي چې د دې هیلو سره یو ځای زموږ جنازه به افغانستان ته لاړه شي، او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي. تر اوسه پورې خو دا داسې شي په انفرادي ډول باندې هلته د بعضو ملګري دي زموږ صنفیان دي، د هغې سره خپلې تجربې شریکوو همیشه، او سره زه تماس کوم همیشه، بحثونه کوم دغه برخه کې. خو داسې رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرغه دا کار نه دی شوی، خو په انفرادي ډول باندې موږ ډېر ملګري دي هلته، موږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو، هغوی موږ سره خپلو پېښو کیسې کوي، موږ هغوی ته کوو چې څه باید وشي، کوم پرمختګونه راغلي دي، کومه مرض باید څنګه علاج شي. د دغه دور په انفرادي ډول باندې تقریبا 8 ملګري زموږ هلته دي، په کابل کې او په جلالآباد کې، هغوی سره همیشه په تماس کې. موږ
جرمني کې په ټولو اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي. مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې داسې یو پلان مو درلود خو بیا عملي نه شو، که دا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ، تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطنوال په ډېرو معمولي ناروغیو لپاره پېښور کې چې ویاهم څه کوي، لیکن یو بله طریقه هم ده چې که دا نیکمېږي، مثلا کتاب ورته تعلیف کړي یا وټپړي یا د واټساپ ګروپونه یا د ځینو پوهنتونونو ته له دې ځای نه لیکچر ورکوي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي.
دې باندې فکر ما کړی، ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ماته ډېر مهم ښکاري یو څه بیل کړي دي، په یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی، خو دې وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړه برابره کړم. سره دې چې لکه ډېره سخته، ځکه چې هلته چې افغانستان کې طب مکمل ویلی، بیا هغه طبي ژبه چې دا یو خو هغه لاتیني ژبه، یو هغه طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي، هغوی ته اسانه. په یو کتاب ما کار هم شروع کړی دی دغه برخه کې، ما فکر هم کړی دی کاری دا اوس کوم گروپونه چې جوړ شوی دي زما په نظر باندې دا نه کاری زغړم چې هم یو څه زم فعال شمه چې هلته پوهنتونونو کې پزر سره وکولای شي چې داسې گروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي. دا ډېر نه کار دی هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله باندې. نو دغه باندې زما فکر دی او زما هم ډېر علاقه ده دغه برخه کې چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعاله شم او دغه روابط پیدا کړم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 saat